ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زاد الحق کاکړ هر کله کوم هله د چرو جوړه خوشاله به است نن د خالي ورځ د 2015 کال د اپریل 15مه نیټه ده په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه ریپورتونه درته لرو خو په پایل کې به اسرار عالم مومن توار ورکو چې د دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي
نمبر دو مهم خبرونه لنډیز د پاکستانی فعال سبین محمود پرون په کراچۍ کې وجل شو پاکستانی وزیر اعظم ویلی د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړل شوی او نن د پاکستان په د 24 چونو یا کنټونمنت بورډونو کې ولس کله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او زه خبرونو تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وجل شو سبین محمود د یادې ټولنې لغونډې وروستو مور سره روان و چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې نوموړي زخمي شو هسپتال کې سا ورکړه د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پر مسل لوته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس 2 کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون د پیښې په اړه مسل لوته ویل
سبین محمود مړی ہسپتال ته راوړل شوی هغه څلور ګولې لګیدلې ده د سبین محمود مور هم دو ګولې لګیدلې چې دا محل په روغتون کې د درملنې اعلان دی ده
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشروانو موړي د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم لغړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمن جوړولو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی وو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتواله دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی د پاکستان د سکرې ډول مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپل د ورځنۍ دوره برتانیا ته ورسید له هغې وروسته په لندن کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکړې وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړ چې په یمن کې دایمي حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یمن په شخړه کې د بیطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی دی نن د پاکستان په 24 یا کنټونمنت بورډونو کې ولس کاله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وی وایي دغه انتخاباتو ته د 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسال پورو پینډي چکلالا او ملیر کینډ په ګډون د ملک په ټولو 34 کې یوازې په 24 د سحر رئیسې د وټونو اچولو عمل روان دی د خود بلوچستان په اوړماړه کنټونمنټ بورډ کې انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د رایه اچوونکو شمیر څه باندې 300,000 ده د صحت نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوته ویل چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي
په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باړې کې 80 کیسه او دې ځلې اوس چې کوم دي 2 کیسه دي موږ سره صرف 2009 نه چې کوم دي په باړې کې د پولیو کمپینونه نه شوي خو اوس موږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات شاوخوا 300 د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي د ولسمشر غني ویاند اجمل عبید عبادی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې پرون مشال ډوته وکړه د وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني روان ونه هند ته ولاړ شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بیغوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کونو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وڅېړي. رایټرز خبر اجانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی و، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته پور ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلیو شناخت کول و. د اټلی پولیسو د هغې شبکې خلاف د ترګری ضد عملیات پیل کړي دي چې دوی وایي لال قاعده شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردینا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال په ځنو نیول شوو کسانو شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پیښور ښار په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. پولیس زیاتوي د دې ډلې سره زیات اندازه وسله وه چې ښایي اټلی ته له راستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګرۍ عملیات ترسره کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسله وال ډلې ونیوه. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی. امنیتي ځواکونو تیر ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسله وال په شا وتنبول. او اخري خبر د کرکټ په ډاکا کې پرون بنگلاديش پاکستان ته د کرکټ په یو شل اوریزا میچ کې په وو وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش لوبډلې د پاکستان لخوا د 122 رنزونو هدف په 14.2 ورونو کې پوره کړو. د بنگلاديش لخوا شکیب الحسن او شبیر رحمان په شریک 115 رنزونه جوړ کړل. یادوي چې له دې وړاندې بنگلاديش د دریو میچونو په لړۍ کې پاکستان ته په 0-3 ماتې ورکړې وه. دا اتر دې مهال د مشال خبرونه.
د خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان په کراچي شهر کې د ورک کلسو بلوچستان په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې T2F مشر سبین محمود نامعلومو کسانو ووژله. دا څنګه شوه؟ ټوله هر
بریلین
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نخه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو په وارس د اخته ماشومانو شمیر راکم سوی دی. وجه
د 2015 د 15 کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوله راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو.
او په خیبر پښتونخوا کې په غونډه کې غوښتنه شوې چې مرکزی حکومت په آئین کې د سوي اطلسم ترمیم لمخې صوبو ته سپارل شوی ټول واکونه ورکړي.
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات بغیر آئینی توګا د ځان سره ساتلی دي.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په کراچي شهر کې نامعلومو وسوالو د بحث مباحثي ټولنې T2F مشره سبین محمود په ډزو وژلې. دا نوموړی د ورک کلسو بلوچستانو د خوچ کول لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام ته ترسره کولو وروسته په نشه سوه. تر اوسه چا د دې پیښې په اړه پر غاړه نه دا اخیستې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې. چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وا چې هلته یې اسا ورکړي او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی. نسبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوی. هغه څلور ګولۍ لګیدلې ده. نسبین محمود مور هم دو ګولۍ لګیدلې چې دا مهال په روغتون کې د درملنې اعلان دی. سبین محمود د دی سیکنډ فلور یا T2F په نامه د نادولتي ادارې مشره وه. یاده اداره په یو شمېر بېلابېلو موضوعاتو سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د جمعې په شپه د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچې نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي، هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زمونږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، مونږ ډېره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو ظفر کریمی په ریپورت کې واورېدل چې تر وچل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ټولنې ټي ټو اف لخوا د ورک کړل سو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورکړل سو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ویناوالو څخه یو و. له ده سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلې چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او کنه. د هغه جواب و، کله چې دا خپل مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویری په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړی. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپل سبینه محمود څه وویل او کنه؟ دې په خپل دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او کنه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکي ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او کنه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم ژغ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی دا او کنه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلای شي. سبینا چې وژل شوی ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوی یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د تیر کال په پرتله د سش کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم سوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي تیر کال په خبر ایجنسی کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته سوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې اورو.
په خیبر جنسا کې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکرار سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د واکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او چارواکی او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې مونږ کې سونه چې دی هغه 76 کې سونه او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کې سونه دی. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باډه کې شپېته کې سو او د ځلې اوس چې کوم دی دوه کې سدي مونږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا دا چې مونږ لاین ډاډر سچويشن په قبایلو کې سر ډیر خنه دي نو مونږ د 2009 نه چې کوم دی په باډه کې د پولیو کمپاینونه نه وو خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم دا کنه سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړی دي او د 2015 دا 15م کمپین اوس روان ده نو د هغه نتیجه دا ده چې د شپېتونه کې سونه دوه لراغلل او ان شاء الله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړل شو.
دا چې د باډې نه به کورشو ماشومان ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
هغه خو د اف ڈی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سهولتونه ورکولای کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناشتي او چې کوم ماشومان راځي نو هغه له پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وای چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپاین لوجې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کیږي روان دی نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیر ځای ته رسیږو هغه لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي کپ کوم ځای کې مونږ نه سایلنٹ ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنٹ راوستلې دي نو مونږ هغه سایلنٹ ریفیوزل هم نه پاتې کیږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږتار سید دا بیا ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوی دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
نن د پاکستان په شاوخوا 240 چاونیانو کې د بلدیتي انتخابات په لړ کې د رای چولو سلسله روانه ده. تر یو لسو زیات کاندیدانو او امیدوارانو په منځ کې مقابله ده. تفصیل اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان، رسالپور، پینډه، چکلالا، منګلا او ملیر کینټ په ګډون د ټول ملک په 240 چونو کې بلدیاتي وټونه اچول کیږي. د وټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدمې تر مازیګر 15 بجو جاری وي. د سلسله کې 1155 امیدواران میدان کې دي چې پکې د 1500 تعلق د مختلفو سیاسي ګوندونو سره دي او 610 امیدواران په آزاد حیثیت وټونو کې برخه اخلي. د کنټرول گورنمنٹ بورڈ انتخابات لڑکے با د اتلس لکونا زیات خلق د خپل ووٹ حق استعمال وی او د دې د پارا 225 پولنگ سٹیشن جوړ کړی شوی دی چې پکې 113 انتهایی حساس او 310 حساس ګرځول شوی دی. د پولیسو سره سره د پوز او رینجرو 2000 نه زیات ځوانان هم د سکیورټی د پارا ځای پځای کړی شوی دی. د یادونه ده چې ملک کې ولس کال وروسته د کنټونمنٹ بورڈ وټونه کیږي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د شکولو په موضوع سیمینار وسو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو، څېړونکو، د پوهنتونونو سازانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک وویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خیشي وي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
اوسه پوری دا څومره بیس کیږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا ده چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعضی وخت کې دي نو هغه فیصله کول کې دي نو دې ته پاره ضرورت د دې خبرې مده چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي بیس ته نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي هوښیار خلک دي په حالاتو باندې نظر ساتي هغه دې پکې شامل شي او دلته مونږ رالو پونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو مده.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقای وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړي شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپل پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے,
افغانستان د پاکستان اورور ملک دی او پنځمه صوبه یې نه ده. کمنګ د ایدیالوژي خپل کړو نو ډېر ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې خیشوي نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچولا. ظفر کریمی, مشال رادیو, کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
د پېښور په یو شخصي هوټل کې پرون د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې او یو ان ډی پی په ملاتړ په یو هوټل کې د اطلسم ترمیم او مقامی کاشه باندې د واک د منتقلي د ارزښت په اړه خبري اعلان ته په هواي ورکړل شو. دا درې ورځنی ورکشاپ دی. په دې اړه نور تفصيل راته د پېښور زخه زلاند یوسف زیرا کوي.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچا د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړې شوې ده نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوې ده. مونږ غواړو چې زمونږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي
اوس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنه روزنه د پرانست دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډه ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د تلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دی ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سوزله د دې لپاره غاک پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په خوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده خو د بد مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنالستان چې کم دي اغه ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دی آئین کے دا صوبو اور دا وفاق اخبلو کی اختیارات و تقسیم سے دے اگی تو دا نہ دا پتا چی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ چکم دے اگی سرس سبجیکٹس دی نو چی تاسو تا معلومات نوی نو بیا تاسو اگر رپورٹ کولے نشئی نو دما خیال دے چی دا سی پی این ای اور یو این ڈی پی چکم دا ایکسرسائز کرے دے دا جرنلسٹانو ٹریننگ دیر زیادہ ضروری دے
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاش کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
چین د افغانستان د مسلې د سولیز حل غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنی چارو وزارت له ټول افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولیز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. عصمت سروان ته بغوښتو.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لشه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو پښو مازور دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه باولر او بیټسمن دی. د کوزو مومندو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې ډیر کړاوونه او ستړي لیدلي خو بیا هم په خپل مهنت او همت ژوند تیروي. شنواز ترکزی رپورټ لري.
دا کوزه محمد ایجنسی د میچنې سره نږدې د پرچاوي سیمې اوسیدونکې د کرکټ لوبه کوونکې په دواړو خپو مازور رهید ګل وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی. د غریبې د لاسه سبق پرې خوړو او دا سات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو تازه کې جوړ نشو ما چې زمونږ والد صاحب هغه یو کپنای کېو وې دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غې نه وته نو زما خو خواهش چې زه مخکې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زه د کور مشروم او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خوړو نو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره افغانین رونه و غوي سره ما د کالینو کار شروع کو دا لاسي کارینه مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پرې خوړو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي.
ما پکوڑی خرڅی کړی دي، سموسې می خرڅی کړی دي، زمنګ کله پرچاوي ته وای بازار دی غي کې چولې می خرڅی کړی دي. ما ډیر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازورم په خپل مانه ډنګورې ورا سره دوانه ډنګورو مانه بغیر زید ما خو ما خپل همت نه دی بلې پوش.
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راونډر یعنی بیٹنگ او بالنگ دواړه کوي، سوکې په اسانه اوټ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دي، خیبر کلبز والا دي، خواجه اوس والا دي، باجوړ والا دي، کم دي خټي مونږ چې کم دي ګیمونه سره کړی شهرداد غړې دي، چلګزی بابا کې چې کم دي ټولو ته پته راپې خبر نه چې کم دي حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو نو خخ ټورنمنت کې خخ کې لاړې سره موږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلی
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رشتہ نه ورکو دا معذور دی نو غټه افسوس ما مال په دغه وقرات ل چې الله پیدا کړی ما خدا خلق هم پکې دغه کوي نو بیا چې کوم دی ما پردو کې او رشتہ وکړل او هغه چې کوم دی بس هغه ورځ ما زه ډیر خوشاله وم ځکه چې زمونږ مور غوی په د کار روزګار به څوک نو یوازې به کارونه کول
د رهیدګل یو خواهش دی چې بچی هیڅ قسم روزګار ونه کړي او بس تر د لویدو پورې سبق ووایي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دوه نیمه کې هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو خو دا وخت د 12 بجې سوي دي اسرار علي مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړ کړې و په کراچۍ کې وجل شوه د کراچۍ پولیسو پرون مشال رتویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت رامخته شوه کله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروستو مور سره را روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه د پاکستان په 2024 یا کنټونمنټ بورډونو کې 19 کاله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وي وايي دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسالپور پینډي چکلالا او ملیر کینټ په ګډون د ملک په ټولو 3400 کې یوازې په 2400 کې له سهار راهیسې د وټونو چولو عمل روان دي ځکه چې د بلوچستان په اوړماړه کنټونمنټ انتخابات نه ترسره کیږي پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتواله دي او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان تر خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې په روم په لندن کې خبریالانو سره وکړي په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپل پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هېوادونه د برابرۍ په بنیاد له یو بل سره له سر اړیکې پیل کړي د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریس پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عبادی د خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې پر مشالې وکړه او د اټلی پولیسو د هغې ترګرې شبکې پر عملیات کړي چې ویل کیږي د القاعدې شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردین یا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده
سرار علم مندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان ورسپانو ته په اسلام آباد کې رابیا اکرم خان کتنه کوي
جنگ ورسپانه خپلې درې کلی کې د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق وو خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو ادارې لګي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر ارمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لري کړو ادارې په وینا اگر مذاکرات په اړه سبا کې د اعلامیه مخه ته نه دراغلی خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دوري وکړي ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسای شوی دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتي دي چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دي ادارې کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او او ای سی به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلی سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده د پاکستان آئین مطابق قبایلی اولس هم پاکستانیان دي خدایین آرټیکل 250 ختم تر لاندې قبایلی اولس د پارلمان مجلس شورا سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي کم چې سیاتې دي دریا وای په یو داسې وخت کې چې د قبایلی علاقو متاثره خلک خپل خپل علاقو ته واپس شي او حکومت غواړي چې قبایلی ولس په واپس شي د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو په کار ده چې د نور ملګوند قوانین هلته هم استعمال کړي شي ادارې په وینا قبایلی علاقو کې په حقیقي مانو کې بدلون راوستل او ولسی مرکزی نظام کې شاملولو لپاره ضروری ده چې پولیټیکل نظام ختم کړي شي ادارې اخیری کلی کې قبایلی علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده د دې نظام نه به قبایلی علاقو کې سیاسي شعور راشي ولې سپاده دې خبرې قابل شي چې د خپل مسلو به خپل حل روباسي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د روسي سفر په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویب پاڼې د افغانستان د نوي حکومت راتګ وروسته د هیواد د بریا لپاره د یو قومي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر جی جن پینګ د پاکستان په دوره نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ وو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واک کې توازن ته په کتلو منځنۍ ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد یې بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجللی کې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی په واکه تر راتللو پس نوی دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودی د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوری ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په خستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډیر رائے ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزور دي، که څه هم د رشوت له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خوالي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل له مشکلاتو سره مخامخ وي، ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقاله په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه درلرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوهکېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم افغانستان ته چې د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې هیوادو کې و اجماع رامنځته شي. د خبره پروند ولسمشر وایند اجمل عبید عبدی له آزاد مشال ریډیو افغان څنګه آزاد ریډیو سره په مرکه کې کړی دا. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د دې هیواد اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. نور تفصیل له فرشته جلال سي اورو.
افغان حکومت وای د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریز غوړه غنی چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمایزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څوایي ازادي راډیو ته ویل:
ما در صدد بلند آوردن یک اجماع هستیم در سطح منطقه، کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی، تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د یوې اجماع پر رامنځته کېدو غور کوو او غواړو یې څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي، او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمېر څارونکي داسې ګڼي چې غالباً هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
فرشته جلال زیوه د افغانستان ولسمشر د کورنی چارو وزارت ته امر کړی چې په دیاله چې ولی د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد پاړه یو هر اړخیزه ریپورت لپاره غورځول شوی چېړنې او مناسب اقدام دی وکړي. رائټرز خبري ایجنسی وایي د ملي پولیسو په لیکو کې د اداري فساد پاړه د ریپورت د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیايي ادارې یون ډی پی په مالی مرست برابر شوی. یو ځل بیا به فرشته جلال زی ته ورسو.
رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولی په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی چېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپی ورسېدلی وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی.
د اوله کې حکومت لاسلیک شوه، ما ثابت ساختیم چې دا مورا
د ملي وحدت حکومت د جوړیدو له اولی ورځې مو ثابت کړی چې د اداري فساد په اړه مبارزه ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت مو شته راورسید، د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوی رپورت جزئیات تیرونی د رویټرز خبري اژانس خبره کړه. دا رپورت سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره لخ دندولری شي چې په پولیسو کې ناوړه چلنته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورت د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي، خو د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورت په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورت کې د دې مسالې د سپیناوي غوښتنه شوی چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو اټلریش ساته ټلیفوني لاین دی، ولی نه دی توانیدلې چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه، څو د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,500 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیه لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زورګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وایي د ادارې په تیرو 10 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
فرشته جلال زیبه د امریکا نیویارک ټایمز رپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک په اړه د جوړ شوی دستاویزي فلم ځینې برخې خبرې کړې دي. ورسپانه وایي چې ښاغلي هولبروک په خپل ورځني خبرې ریکارډولې او له هغو سره او له هغو خبره داسې څرګندې شوې چې د نوموړي له سپینې ماڼۍ سره اختلافات وو. تفصیل په دې رپورت کې. امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز وایي ریچارډ هولبروک په 2010 کال کې خپلې ورځنۍ خبري یا ډایری په پټه ریکارډ کول شروع کړې. دغه خبرې اوس د نوموړي پاړه په یو دستاویزي فلم کې شاملې شوي چې نوم یې دی ډیپلوماټ دی او د ده زوی ډیوډ هولبروک جوړ کړی دی. خو له دې څخه څه موده وروسته، یعنی په 13 دسمبر 2010 کې نوموړی په خدای مرګ مړ شو. ورسپانه وایي له دغې ریکارډ شوو خبرو څخه داسې ښکاري چې ده له وایټ هاوس څخه ډېر شو شکایتونه درلودل او دا باور یې کولای چې سپینه مانی د پوڅ خبره زیات اوري او په ستراتیژیک برخه کې په کورنی سیاست کې تیروتنی کوي. په 12 اگست 2010 کال کې شاغلی هولبروک وای وایټ هاوس هم دغه سي سوچ کوي او په جوړو خبرونه په هيشي بلکې خپل ځان ته په خپل دوکا ور کوي. په 11 اگست 2010 کال کې ریکارډ سوي ډایری کې ریچارډ هولبروک وای چې دای وایټ هاوس ته ولاړی او هلته د شاغلی اوباما د ملي امنیت مرستيال سلاکار ټوم ډینلیون سره ولیدل چې هغه ډیر غوسه و. د دې په وینه ټوم ډینلیون راتول چې ستاکار ډیر اورو روان دی او لتا سره هیڅ تګلار نهستا او لسمشر ستاله کار ډاډا نه دی. خوشاغلی هولبروک وای ما ورته وویل ل مش سره تګلار استا خو تاسو کله هم مشته د پډاګه کولو اجازه نه دراکړي. دا شان په دې اډیو ډایری کې دا خبر هم ښکاره سبي چې شاغلی هولبروک په ونسان کې د ائتلافي ځواکونو په خواني مشر ډیوډ پیټریس سره هم اختلافات درلودل. د ډیوډ پیټریس په هغه تګلار باور نه کولای چې لومړی به افغان طالبان کمزوري کړي او بیا به خبرو اترو ته وسره کښینی. شاغلی هولبروک د اگست په 12 نیټه په خپل ریکارډ سوي ډایری کې وای چې د ولسمشر اوباما له سلاکار ډیوډ اکسیلوټ سره ولیدل او ورته ویل چې اوباما انتظامیه پر فوجي غلبه باور لري خو د پونه د ورته ویل چې دای د پوت عزت کوي خو په کار نه ده دوی په سیاسي تګلارې کې هدایت جاری کړي. دا دستاویزي فلم به نن په ډراپیکا فلمي میله کې نندارې ته وړاندې شي او په منی کې به د فلمونو ټي وي چینل ایچ بي او هم دغه فلم نشر کړي.
د نیویارک ټایمز رپورت ما ورته د شمالي وزیرستان پر ازمک ټیویژن کې مشت خلک شکایت کوي چې خو په میاشت کې یو ځل خپل کورونه ته د خوراک شاک او د وای نوړو اجازه لري او دا ځل څوار لسورځي وسوي چې دا توکي نه دی ورسېدلې. بل پلو د لارې د بندېدو لامل ځکون کې هم لسون سر مخامخ دي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
شمالی وزیرستان در ازمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاش کې یو ځل پخپله راشن یعنی خوراکي توکي دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د سور لسفرزونه انتظار کوي او د راشن ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه ملاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوي چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې خکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازماینې یا امتحان ورکوي سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
نیسا پامیاش سے ناکنوئی خلوصاری ریسن روار چی آغا ریسن دے یو پیلا ناونسا دے بل پیلا پر دے نیز در ازما کی خال کے گزارا تے چالی جی نیز در ازما کم رکسل آئی آمن دے پدا دیار لکولا سے دے نیز در ازما کے قدا سے خلف رضی ندو سوئے اے دغ پواجہ سر امیز حکومت ادا سی آئی سے رزما آوان تا تہاں لٹکی مفروڑا وا یہ نیز در پر خدا آگا پچار وچے در ریسن نیز تا خل روڑا لائے ہوں پلایا یا رکا ہو لائے ہوں کہ کم خل ریسن دے چوار لکھوئے دے تیرا چیزی چے آگا پو بانی سے ڈاک لاری ہوئی دا سم رز ظلم دے یوا لاری دے تنزیر سے تنزیر سلاح کی روکے کے مات لاری
دا ٹرک یو ڈرائیور محمد سعید چے دا سورزونائے لوڈ گاڑے پبنو میرانشاہ سڑکو درولے مشال ریڈیو تا ہوئے
سالویل پینځه د شیشه ډا ګاډي وی لوړ دی رزماک تا دار شن نشیت لا سرګیتا ورا غلی بیا نه بیا ورو پاس نی میشت د سخت تکلیف تا میرتا نه دی تای تکلیف نه رکای یو هم ټری تا بو یو وس بل د ګاډي اوس خال چې کین د چار پټل پاین نه رکول څو وس فل څه به شی ورته نی میر ان صلا درا اون یو خدای لا جزات نه ملاوی دی.
در رزماک نه دولا سم ټولګي یو زکون کې رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اتویشتمه نیټه ته امتحان شروع کیږي سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو د بلیارې باندې یې میجه اف سی ایم ایگزام دی 40 کسون دې صحیح سور دی نه کا 40 تا ونه پوغا روډ باندې پرې دی پټای تاریخ بده ایگزام پهلا پیپر دی فرست ایئر 10-15 دین شي جمی لیټر ور کړای دی لار دی تا ور کړای دی دی تا همیش خام خاو دی اپشل یار دارو اپشل یار هم باندې کړی مشتا دا او کو صحیح دو مشتا کلام مش در پلوشر کوي دی مینډا کلام دی او خلی
کلام او چې په دې اړه د متعلقه حکومتي او فوزی چارواکو سره درابطه کول او هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروری سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړي په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات ژغونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. د پښتو نوي او مشیني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څه اغېز کړی دی؟ له هارون بچا به واورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې. نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقۍ غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات شو ولا دلته کار نشته هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري د مم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دی دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلاسوم.
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کی چې رمغه کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم پکار راځي کمپیوټر سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی درتی شي وخت په وخت دغه سره ټیم کېږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډېر ښه خبرې.
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښستونځي تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مینول سازونو کې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدا استاد شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل یو کیسه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا هارون بچا رپورٹ ماوردی. او د هند سینما ته بالی ووډ وایي چې پاړه ځینې د خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا د اداکار له نوم سره خان وی هغه داسې دی لکه چې د کامیابی سند ورسره وي. له دلیپ کومار واخلي بیا تر شاهرخ خان پوری یو شمیر پښتانه د بالی ووډ وتلي چیرې دي. هم په دې اړه سمو شمکار اسرار عالم مومند رپورٹ جوړ کړی چې دلیپ کومار په فلمی ډایلاګ شروع کړي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھتکار دو اس وشواسگھاتی کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا आवाज د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې ل پیښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پیښور کې د دلیپ کومار کور کامې ورسره ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندوستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوی دی. د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټی وی په پروګرام کې ویل،
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے، میں بھی پٹھان ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں۔
زتا ستا یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري، زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندوستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی۔
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلې او د هندي فلمونو له یو شمیر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي، له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل،
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کال مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزی دي، بھوپال نه د سلمان خان پلار سلیم خان نومیږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې ترڅنګ بله کورنۍ چې دا هغه د شاهروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسیږي او شاهروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلی ده. بیا مهمه کورنۍ چې دا د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې ترڅنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادیږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټری کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټری کې کار کوي او لګیا دي، د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندی فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي، چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته، مور پلار می د قندارو، مور می د کوټي وا، مور کاکړان یو، مور می د پرن وا، او بمبئی تراغلو، بمبئی کې د ته یو ډیر ګند ځای دی، سلم ایریا زور زوای، هلته موږ راغلو، بس کور نو غریبانو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا، وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اې کله نه پتی راج کپور او دلیپ کومار دا تاسو ته لري ا وخت نه وای ته نه راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دې تر اوسه راځه قائم دائم دې او کله دا دې نه کی تو ہندوستان فلم انڈسٹری نے ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بود کا دا تور نشی کے نستان تقریبا 50% کمی راشی
ل پیخور سرا تعلق لرون کہ دا پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای چې پښتانه خوارکخ دی او چې چرته هم وی مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د دې په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی او وروستنه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پتا ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنت کا شخص وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې چې چیرته چیرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزن سے صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی. ته د ظاهر خبره ده چې زموږ فلم انډسټری د دې نظام یو حصہ ده کنه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د ده په خبره که دا فلمونه ښه دي او که خراب خو د دې خبرې عکاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه، خواریکخ او نستړی کیدونکی دی.
یالو خزو د جون دا ولاست راوړنه په اړه ځانګړېش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.